نن دوشنبه ده د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون یوشتمه. السلام علیکم او سهار بخیر. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې.
The presence is what we have now.
دی هغوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو.
خو تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود.
وزارتخانه خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سوري پروسې سره مرسته وکړي.
په کابل کې د اکسیجن کموالي خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو راپورونو کې د ارمنستان د تر وخت مخکې ټاکنو موضوع څېړو. د ژوند رنګونه هم تر اونیمو بجو په خبري مجله کې اوریدلی سي. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله واشنگټن ته روان دي. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو. سپینې ماڼۍ ویلي چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایډن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په لامیه کې راغلي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. امریکا ویلي د سولې د رواني پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري. د امستردام په دم سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکې سایری نورزی وویل،
پاکستان د هری وسیلې څخه کار اخیستی ترڅو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپل خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي.
پاکستانی چارواکو په ور ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړی چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي. هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي. د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته به ویلیږي څو هغوی متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاوتریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام راخپل سي او پر حل لارو تمرکز وسي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری دغه ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړي چې دوی د ماشومان ژوند، حقونو او راتلونکي ساتنې ته ژمن دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومان ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي. په افغانستان کې روانې جګړې د ښکېل خواو ترڅنګ له افغان ماشومانو هم درنه قرباني اخلي. د یونما د یو راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړۍ ربع کې نږدې 450 افغان ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 30% زیاتوالی شي. ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو. د اتریش په پلازمینه کې د ایران، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبرې وکړې. د امریکا استازي د ایران د مخالفت لکبله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري، خو په غیر مستقیم ډول استازي توپ کیږي. مرکچیان ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. د خبرو کې د اروپای ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکی مسئلو موافقه شوی او اوس چې کله مرکچیان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله سوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغیز ونه کړي. هغه یک شنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي، خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتونکو اقداماتو پکې بحث وسی. شغلی ماس له دی ویلت ورسپانې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي، فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نه سي کېدی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلز څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلز دواړه د شپږو ټیمونو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلې دي. د باکو په اولمپیک سټډیوم کې د سویس ټیم 3-1 ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم هاریس سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ بل لوبه کې تیر شپه ایټالیا خپل میلما ټیم ویلز ته یو ګول ورکړ او ماتې ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون پر 11 پیل شوی او د جولای 13 دوام کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4°C، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4°C، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.2°C، او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.2°C.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پریږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې پرون کړی دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په ویلامیه کې ډاډ ورکړې چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د ترورستانو په امنځاله بدل شي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
Their presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بی وقاری سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زمونږ ماشومان د خوندزیو مخته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوښو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
خغلی کرزی یک شنبه له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پریږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
دوی په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پریږدي چې ګڼي وینې پکې تویې شوي او ډیر کړېدلي.
کرزی زیاته کړي امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات دراوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له شلو کلونو وروسته د دې خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دای وخت چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسوه. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختمه کړي. امریکا او ناتو به د سپتمبر تر 11 میلا افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. په خواني افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په شمیر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبري بلل شوي. سیمهیزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تیر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تیر نږدې دریو میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې دیرشو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي په خپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره په ګډه مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لاړ شم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شو چارې عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلی محمدي ویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامې کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامې کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سی بی او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولای سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پراپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورستوي او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز پلاوی د مشورو لپاره افغانستان ته راځي. خود طالبان غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوریت اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او دراتونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشي دارت کړ چې ګنې هواد په خپل خوره کې طالبان ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمد الله محب زینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سولې زلاره خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډېری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کیږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامی پرسونل 2500 سرتیری به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستانه وباسي. خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامی چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړۍ تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسي کولای څو نورې میاشتې د نظامی اغیزمنتوب له پلوه فعاله و اوسي. په مقاله کې لولو چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یو ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یو حل لاره دا ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دی او اوس مهال امریکا تمویلوي افغان حکومت ته وسپارل سي.
دا ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یو جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت هم دا منی چې په روغتونونو کې په کووینونس ناروغي د اخته کسانو مراجعه ته په پام د دې امکانات محدود دي. په کووینونس ناروغي د اخته کسانو د کورونې غړي وای چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووینونس ناروغي د ناروغانو او لدې ناروغي د مرشو یو ډیر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنې په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو کبیر چې د کووینونس څو ناروغان په کور کې لري وای چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لوی ستونزه بدل شوی. دوی وای چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډیر لوړ ده.
دوی د سیوای موږ سره اکسیجن نشته تر تاسو موږ اکسیجن پوره کړئ. دولتي شبخانه د سیوا شپورس کې موږ ته درې لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکړئ. نو زما مریضان دا شخصا د ما مریض د نور مریضانو څخه خو داسې د پخپلو سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا څوارلس بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه شاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څه ورته د شرکت نه راوړم. یعنې زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه څو ورځې ماته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي زه پلس روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ماته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې سا ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کیږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووینونس ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده. خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووینونس ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووینونس ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لار نه دی په څو دلیل. یو، بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې تر دې نه بستر زیاتو ستونزه سره مخامخ کیږو.
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د خغلی مجرو په خبره په کابل کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول سلویښت ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي ویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي و 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 23 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربیره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,3921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 4,215 تنه ترې مړ شوي دي. د یادونې ده چې په تیرو 4 ورځو کې د کورونا ویروس له امله د مړ شویو په شمېر کې یو شمېر مشهورې څېرې هم شامل دي. نن مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د دغې ناروغۍ له امله سا ورکړه. هغه د افغانستان د راډیو تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه تصویري او غږیزې سندرې لري او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مړینه یوه لویه فرهنګي ځایه بللې ده. د نوموړي مینهوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ده په مړینه خواشینی ښودلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم یو بهرنی مسأله، ارمنستان پرون ورسته له هغې له نوي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخوانی ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنی ځکه مهمه بلل شوی چې تیر کال ورستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمنی پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لری کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې د رای ورکونې په شرایطو د برابرو خلکو لډلې نږدې 50% رای ورکړي. خای ورستۍ پایلې څو ورځې وخت ونیسي، خو د لومړنیو پایلو لمخ چې د ارمنستان رادیو خپلې کړي، د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 50% رای ګټل. په دوی مراده کې بیا د پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړې. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې له شلو زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسانو رای ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3,000,000 ته رسیږي چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمنی څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بېلابېلو ځایونو کې شوي، د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته له بېلابېلو لارو. د بېلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. موږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
پارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وي، ځکه د 2020 کال سیاسي کړکېچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو، صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان تاړ کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 2020 کال په وروستیو کې د شپږو اونیو په مخه د نګورنو قرباخ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8مې د نومبر تر 10مې دا جګړې د روسیې په منځګړیتوب په اوربند پای ته ورسېدې. په جګړو کې د شپږو زرو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول او جګړې د دې لامل هم شوې چې ارمنستان لخوا د آذربایجان ځینې نیول شوې سیمې بیرته آذربایجانی ځواکونو ته وسپارل شي. له آذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو غوسه او پاره ول او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهره ترتیب شوې. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او ویل چې له خپل دندې استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پیله به صدر اعظم ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو له پیغامونو
خاص کار چې دا دی بیا کورونا رااله پروس کالم دا سفر غلی و چې دلته ولس ډیر په عذاب او ډیر په تکلیف و، نو بیا دا راغلی دا هر سړی کولای چې خپل ځان خوندي وساتي، یعنی دا کم خلک چې ورته غږیږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکیه شي. جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غوښتو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروس کال په دغه کورونا په شکل کې دلته ودا ولس یو تشه یې یو راواله کې دا د ډوډۍ کارتونو ودا څنګه وډي هغه ودا چې خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سهار ماښام نه لري، یعنی زه قسم درته کوم چې زما د په الله قسم چې دته یو سړي درې کاکه راایستل په درې کاکو کې نو چلته څو په ډوډۍ خو زه شکر دې د خونیم شی لرم، ضرورت مې نه دی ورته پیدا کړي، نه مې در وسره وړې ده، نه مې چا ته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکانه لري، درې کاکه یې راایستل په دې دوکانه کې چې درې دوکانه درلوده، په هغه کې لام درې کاکه ډوډۍ راایستل ده. دا خوارو غریبو ولس حق دی خوري دا خلک دونیا غاچی کم یو څو پیسې ولري هغه ځای ته ورکلای شي خپل غریبات دي وسلام.
زه له دې سات پاملینا خبرې کوم، ناصری صاحب خبرې کوم، او د دې زره کغل دي کله کال نه وتل نه شو امون غټو بای چې موږ له راتو خواره دي غټو چارواکو ته دا خبرې ورسیږي وسلام.
معنو محمود جنوالي ده کندهار ولایت خم زنګ ته وهل دي د فونټن د تلرم سیم محصول یم زدا خالص لرم چې د کندهار فونټن کې نو در لري اختر پر رخصت سي دغه چې ډیره ګرمي ده داسې ګرمي ده چې هیڅ امکان نه شته چې سړی د فونټن د ولایت کورونا هم ډیره ده دا مخایل کی چې دا زموږ خبرې د صدرات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. سپینی مانی ویلی را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله کوربوي دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کوي. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف